یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. اجرای رئیس عبدالله وی د مصالحې د مشرتابه شورا باید موجود وي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اندي وړاندې کوي.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. او د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې ده. مایک پامپیو د شنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د پروسی او نور موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وغنده او څرګند کړي چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د صلاح کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړاو او ویجاړي پای ته ورسي. تاکل شوی و چې د افغان دولت 250 کسیس هیئت تیر شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه غونډه لغوه شوه. حکومت د پنج شنبه په ورځ ناوخته ویل دغه غونډه د قطر لخوا لغوه شوه. علت د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې مایک پامپیو ولسمشر غنی ومنله چې د دوحې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټول اړخونه هڅولي چې له موقعې په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډېر زر په قطر کې د غسي ټول شموله افغاني ډایلوګ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د یو اندازه جنگي وسایلو سره نیولې دي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ملا عبدالغفور چې د ملا صفت زوی وو د طالبانو لخوا د مساکله ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوالو چې د یو لړ وسلو سره د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په دې 15 کسیزه لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر په توګه اعلان شوی. شهزاد محمدی وکټ ساتونکی یاد شوی او په پاتې کسانو کې د نور علي زدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان، ارمان دولت زدران، آفتاب عالم، حمید حسن او مجیب زبدران نمونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا نمونه د هغه درویش لوبغاړو لمنځه غوره کړي چې اوسمهال په سویلي افریقا کې پر تمریناتي کمپ او لوبو بوخت دي. کرکټ بورډ وایي له دوی څخه د یاد تمریناتي کمپ په ترڅ کې د هر لوبغاړي فټنس، کارکردګي او کړنې کتل شوي او په پایله کې د غوراوي کمیټې له لوري غوره لوبغاړي ټاکل شوي دي. د غوراوي کمیټه د همدارنګه وایي چې دا لوبډله د تیرو شپږو میاشتو د ارزونې په پایله کې غوره شوې ده. اکرم علي خیل، کریم جنت او سعید شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه په دې لیست کې یاد شوي دي. دا سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلی دی. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې شوي. په کولمبو شاوخوا ساحو کې د دغه شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي. بلخوا د سریلانکا صدراعظم رانیل ویکریمی سینگا پرون د کولمبو له یوې کلیسا د باندې رسنیو ته په خبرو کې وویل ویکریمی سنگا وایي د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره امرونه صادر شوي. دغو چارواکو ته به د اړتیا وړ هر ډول صلاحیتونه ورکړل شي. موږ دغسې جنایتونو ته اجازه نه ورکوو. دا به هم وګورو چې په کومو برخو کې ناکړي شوي. په راروانو څو ورځو کې مهم شی د سولې ساتنه ده. دغه نه چاودنې په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو، عصري هوټلونو او نورو ساحو کې شوې چې دا په دې هیواد کې تر کورنۍ جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ پیښې ګڼل شوې. د سریلانکا کورنۍ جګړه یوه لسیزه مخکې پای ته ورسېده. د پرونیو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا دا بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي داسې ګمان کېږي چې ډېرې چاودنې به ځانمرګي بریدونه وو. او د اسلامي دولت ډلې یادایش په سعودي عربستان کې د پرونی حملې مسؤلیت منلی. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د رپورټ له مخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړې شوې ده. په رپورټ کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوي. د سعودي خبري اژانس په حواله د پرون سهار په دې حمله کې درې تنه پولیس ټپیان شوي. اژانس ویلي د ترهګرو یوې ډلې هڅه وکړه چې د پولیسو د مرکز پر ودانۍ حمله وکړي، خو امنیتي چارواکو دا حمله شنډه کړه. د سعودي خبري اژانس خبر ورکړی چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. وروسته له هغه چې څه باندې لس کاله مخکې د سعودي عربستان چارواکو په دغه هیواد کې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسلوال له کلونو راهیسې امنیتي ادارې په نښه کوي.
خبرونه مو له اسادي رادیو واوریدل. د روان خبرونې په دوام کې اوري. اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې غړي آریان یون بیا وایي د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اوروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت لري.
د شپې د قانون بعضی ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کښنه الکو ده.
په خوښ کې بعد پاچا خان د نړیوال په هنتون د جوړېدو کار ژر پیل شي.
پاچا خان د نړیوال په هنتون چې کوم خوب او هغه په عمل باندې بدلېږي د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د انتخاباتو په ابتدایي نتیجو خبرې کوو. همداراس دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خپرونې په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شپږ شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې به په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ژغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه. اجمل تورمان د دې موضوع په اړه راپور لري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت تر سره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. دی وی دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق تمثیل شي. کوم مشورې مو چې د لودي په دې برخه کې د هیواد مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور يم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ګټه ډیره ګټه ورته مامي دلی شي او موږ سره مرسته کوي.
شورا د رهبرۍ مصالحه مرمنانه کې بسیار کومکونه او امید واقعي شوه.
خغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لس پر سر د اختلافونو او د دغه غونډه کې د افغان حکومتي پلاوی د دریز د څرنګوالي لامل لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډه نه جوړیدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډه د لغوه کېدو په اړه خوشیني ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو اولس مشر غنی ومنله چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څولي چې د موقع د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. دغه شند افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي اساسي زمير کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشیني څرګند کړي. خو نو موري دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوي کزندول شوي ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سلیم شاهد بیا فرانسوي خبري اژانس ویلي چې امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبري افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال ویش متمرکز وي خو د غونډې دقیق نیته نه ده خودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس څوزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لند وخت کې جوړ شي. د چارو شنونکو وحید مشته وایي
با توجه به اینکه در اینجا در افغانستان
دای وی د ټاپ پام سره چې ولس مشر هوټ د دلتا په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګره وبولي او د غشم روژه هم را نګدي د فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لند وخت کې دا غونډه ولرو. تاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړ شوې. په دغه غونډه کې چې د سولې د عالی شورا په قربتوب جوړیږي د مصالحې د رهبرۍ شورا ډېرې غړي هم برخه لري کوم چې موجودیت یې د خاغلی عبد الله په خبره د سولې د مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. اجمل تورمن ازادي رادیو کابل.
د تورمن په راپور کې مو ووریدل چې اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي. خو په حقوق کسانو کې چې د دې نظر سره اختلاف لري یو هم د ولسی جرګې غړي آریان یونده دا وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته د پخلاینې شورا د کار دوام ضرور نه دی. د دې په باور د دې شورا د کار د دوام پر ځای باید د قطر د ناستې په شکل د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هڅه وشي. هغه دا خبره له اکرام الله اکرام سره په دې مرکه کې وکړه.
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د لپاره ډیر یو غټ چانس او چې دا غټ چانس بدبختانه افغانانو د لاس اور کو. خو بیا هم موږ هیله من یو چې پراتونکو کې بیا هم منګو کولای شو چې په قطر کې او ناس ده برابر کړو تر څو دې هیواد کې دې جنگ ته د پایت کې کې خودل شي او پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناس ته لغوه شول نه دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناس ته کېدل نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې د یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره نمانولو ور بیا او هم د څه کسان فکر اولی چې هغه واقعا په داغه تګ او داغه ناسته د دې هیواد په ګټه او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وګیل صاحب که هم تاسو هیلمندی وو خو دا چې دوباره به د قطر د ناسته لپاره حل زلی وشه خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړ شي کنه دا لغوه شو بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړي د کاغه په هر لوري پورې اړه لري کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیر څه درڅر شي. ځکه چې موږ به د بین الافغاني ناست نه بل چاره نه لرو او به د سولې نه بل چاره نه لرو. کچېره جنگ لار د حل وین اوس په وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی ونه. د دې خاطر ډیر د شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کاري شروع کړي چې ترڅو به د قطر غونډې د لپاره ترتیبات ونیسي او بل اخر دغه غونډه ترسره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي ترڅو چې په افغانستان کې پایدار رسول ریش.
بل نه سچې په قطر کې به تر سره کیږي هغه د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي سره لدی چې لا پډاګه شوی نه چې کله به خو ویل کیږي داسې چې پنګ دی وخت کې به دا ناستم جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ ناسته ده په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت سره لدی چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استاد نه و خو د شپږم پړاو خبرو کې که افغان حکومت استازی موجود نه وي پایلې به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې ده هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده، او اصلي شالنې په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس ته راغی چې باید دواړه خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجې نه دغسې لغوه شوله. نو که چیرې مونږ کینو دې پړاو ته چې تر هودرېږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، بالاخره هېڅ مذاکره به ترسره نه شي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بالاخره د قطر غونډې ته لیږل، دا ډېر مشکل کار دی. نو د دې د خاطره هر څومره چې کېږي مونږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. که چیرې امریکایان کینی طالبانو سره، که چیرې افغان حکومت کینی، که چیرې نور قومي مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پاره ځي، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرانس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو، خو اوس اقتصادي خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي په هیواد کې د ناامنیو له امله یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. رحیم الله حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د یو شمیر سوداګرو زامن تښتول شوي چې دې کار د سوداګرو اندېښنې راپارولي.
دا د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېره غټه ستونزه ده. تجاران چې د افغانستان سرمایه اکثر د باندې تللی دی، که چیرې په دغه منوال قرار ولري دا هم اصرار د سرمایه صورت نیسي.
افغان پانګوال او سوداګر وایي سږکال په هیواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښونو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوې، چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې په بامیان ولایت کې ښځو ته 600 کورنۍ باغچې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغچې چې هدف یې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ده، د بامیان ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې جوړیږي.
باغچه‌های خانگی یکی از مواردی است که میتونه باعث افزایش عاید و درآمد خانما شود.
نوموړي وویل چې د دغو باغچو ترڅنګ میرمنو ته د خوړو د پروسس توکي هم ویشل کیږي. له دې پروګرام څخه برخمن شوي کسان د یوې سروې له مخې ټاکل شوي دي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1516 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې تر دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه در واورو، یو نړیواله موضوع د اوکراین د ولسمشر د تیرې ورځې د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه شي چې د تلویزیون کومیډین ولودمیر زیلینسکی خپل رقیب د دې هیواد اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ته ماتې ورکړې ده. زیلینسکی ویلي چې پروشینکو ورته د بریا مبارکي ورکړې ده. په دې موضوع له نوریاس نوری سره خبرې کوم چې همدا شیبه په استودیو کې دی. نوری صاحب، اول که زموږ اوریدونکو ته وایي چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجه څه وایي، څه شي؟
بلې سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم ورته اشاره وکړله، د اوکراین د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو چې تېره ورځ یعنې د پرون یکشنبه ترسره شول، د شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې ولودیمیر زلینسکي په سلو کې څه باندې 23 رایې ګټلې، ډېره لویه بریا ده. او د هغه رقیب اوسنی ولسمشر پیتر پروشنکو څه کم 15 یعنی 3.5% رایې خپلې کړې دي. د ټلویزیون کمیډین ولودیمیر زلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري، ځان یو ساده کس بللی چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره دی راغلی دی. اوکراین چې موږ پوهیږو له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د کریمیا پر سر له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره هم تقریبا له 5 کلونو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی، او خلک داسې انګیري چې سیاست او ټولنه کې فساد او خشخوري ډېره عامه ده.
بله، ډېره جالبه به وي د ډېرو خلکو لپاره چې یو کومیډین ولسمشر کیږي، لکه زموږ په ګاونډ کې چې د کرکټ یو کپتان صدر اعظم شو
او هیڅ د سیاست
تجربه هم نه لري. نوري صاحب، بله پوښتنه دا ده چې آیا پیترو پروشینکو خپله ماته منلې ده؟
کله چې د انتخاباتو کمیسیون د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، البته چې رسمي نتیجې نه دي، د دغو نتیجو له خپرېدو وروسته پیترو پروشینکو چې ځان یې د روسیې د یرغل د مخنیوي یو د په وړاندې یو ستر مدافع بللی و، په انتخاباتو کې په کمپاینونو کې خپله ماتې منلې، او زلینسکي هم دا مسله تایید کړه چې پیترو پروشینکو پرون هغه ته ټلیفون کړی او په ټلیفون کې د بریا مبارکي ورکړې. زلینسکي په پرون په پلازمینه کیف کې په یو خبري کانفرانس کې خلکو ته وویل چې غواړي دوی ته ووایي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو څخه دی مننه کوي چې دته په ټلیفون کې مبارکي ورکړې او دی منندوی دی. هغه دا راز خلکو ته وویل چې پروشینکو ورته ویل چې هر وخت په د باندې حساب کولای شي، ځکه چې ډېره تجربه دی، سیاست لري او څو کلونه ولسمشر پاتې شوی دی. او ده هم ورته ویلي چې مننه درنه کوم چې ماته ټلیفون وکړ. سلینسکي ویلي نیت لري چې نوي کسان د اوکراین سیاست ته داخل کړي، او زیاته کړي چې د اړتیا په صورت کې به پیترو پروشینکو سره مشوره کوي. زلینسکي دا هم ویلي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به ډېر مهم اعلان نه وکړي.
بله، د شاید یو شمیر افغانانو لپاره د دوی نومونه ناشنا وي، که څه هم پیترو پروشینکو له ډېره وخته ولسمشر دی، خو د نوی ولسمشر کیدونکی شخص کومیډین ولودیمیر زلینسکي به تازه ولسمشر شي که البته دا نتیجې تایید شي، البته ابتدایي نتیجې خو همداسې شي. دا اوس چې د دوی دواړو په کړنلارو او پالیسیو کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، پیترو پروشینکو هم د روسیې د ضد سیاست غوره کړی و. په تیره بیا د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتونو څخه د موسکو ملاتړ، او کله چې کریمیا ټاپو یې جلا کړله روسیې او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله، نو پیترو پروشینکو نور هم د روسیې پر ضد خپل دریځ غوره کړ، او دغه په انتخاباتي کمپاینونو کې هم دا موضوع ډېره په دې باندې تاکید کوو. البته دواړه لویدیځ پلاوی دي، هم زلینسکي او هم پیترو پروشینکو دواړه د لویدیځ خوانې ولیده. زلینسکي ویلي چې دی د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب ملاتړ کوي، خو دا معلومه نه ده چې په دې برخه کې باید یو ریفرندم وشي چې آیا خلک ملاتړ کوي که نه کوي. د دغه راز ویلي دي چې روسیه باید بیرته د توري بهیرې په غاړه د کریمیا ټاپو بیرته اوکراین ته وسپاري. دا هغه جنجالي موضوع ده چې دی وایي چې په دې برخه کې به له موسکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو موسکو بیا ویلي دي چې دا به په هیڅ صورت سره بیرته اوکراین ته نه ورکوي. دغه راز زلینسکي دا هم ویلي چې باید روسیه د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتون غوښتونکو د روس پلوه بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. د موسکو بیا دا ویلي دي چې دا خپله د اوکراین داخلي موضوع ده، دوی باید خپله کیف باید په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي او دغه موضوع هواره کړي.
بله، د دې لپاره چې اوکراین اوس د ډیرو هیوادونو لپاره مهم دی، خصوصا د لویدیځو هیوادونو لپاره، خبرګونونه څه دي دوی د انتخاباتو په اړه؟
اروپایي او شمیر مشرانو اکثر لمنه خودلې د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، او دغه راز د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم زلینسکي ته د احتمالي بریا مبارکي ورکړې ده. یعنی تر اوسه دا هم تایید شوی نه ده رسمن باید تایید شي. دغه راز د اوکراین پراوده ورسپانې هم خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له مخکې له زیلنک سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته د مبارکي د دغه بریا
مبارکي ورکړي. ډېره مننه نوریاس نوري و چې د اوکراین د انتخاباتو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوست د مرکزی حکومت څخه تللی پلاوی ویلی چې ولسمشر به د ولایت په خپل راتلونکي سفر کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د بنسټ برک شیږدي. دوی همداراز وویل د افغان حکومت له لوري د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو قانوني پروسه هم بشپړه شوې او یا بعضی د افغانستان او پاکستان حکومتونو د چارواکو ترمنځ رسمي موافقه پاتې ده. له خوست د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې به د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچاخان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچاخان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوشش به لري چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او بانحال کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوشش به دا وکړو چې په راتلونکي څو میاشتو کې کله چې د رنباب فیصد جلوف پوسته تشریف راوړي د دې پوهنتون د برخې ښودلی شي.
خوست د پلازمین کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوی په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. با خبری ناسته که خوست والی حلیم فدایی هم ویل چه د پاچاخان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمه وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچاخان د نړیوال پوهنتون چې کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي، د هغوی لپاره ساحې تشخیص شوې او د دې لپاره به یو هر اړخیز جامعي تخنیکي ټیم راځي چې ډېر به کار کوي. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک کار دی، د ولس حوصله هم په دې کې ډېره اړینه ده.
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
په اروزګان کې یو شمېر خلک وایي چې جنایي جرمونه زیات شوي دي او دغه راز وسلوال او خپلسري وسلوال البته ډېر شوي دي. په دې اړه له اروزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ شار دی چې یوازې څلور جادې دی او په هر چوکې هم ګام پر ګام لیدل کېږي چې پولیس د شار د امنیت د ساتلو په موخه ولاړ دي او تلاشي کوي. خو د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوي او خپلسري وسلوال زیات سوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته وویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسي کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې دکانونه بعضې ول سوي دي او دوه درې کتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو. زرواکې ډېر سوي دي، خودسري ډېر سوي دي، دریشي نه ورسره، ټوپکان ورسره یې بس نه څه څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکی سانولان نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. دی دولت ته خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه ولا موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په اروزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین بیا د خلکو یادی خبری ردوی او وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجری وای چې اوس یې د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په موخه یو ګاډ ګارنیزون جوړ کړی چې ښه پایله یې ورکړې.
شما شاید شاهد ازی باشئ که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبری است چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه و، خو اوس ما په دروازو کې مارل دي. د شار پمنځ او دروازو کې مجددي تلاشي روانې کړي. زبر علي سو يم چې د ترنکوټ شار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې واځي جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې